په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري کې دایي کې زه هارون بچا د اسلام نوایم په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو په پیل یې له خبرونو کوو بشیر غواخ ده وړاندې
د چمن پر لټوال نن تور او رزل مانځي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي راتلونکي انتخابات خای شفاف نه وي امریکایي ځواکونو لس هوتی یغان وژلې د خبرونو تفصیل د چمن زرګونو پر لټوالو نن د 2023 کال لومړی ورځ د تور ورځ په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان کړی دی د پر لټ مشر صادق زګزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم زکه کبي چې حکومت یې غوښتنه نه دی منلی
تور ورځ موږ په دې لمانځو چې د کال درې میاشتې یعنی وايي ستاسو موږ تر لټ مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دواری تیر کې
پر لټوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارت تذکره او یا هم ځایي پرمټ کړي خو د پاکستان نگران حکومت وایي چې هر څوک باید د سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري په اسلام آباد کې د یو څېړنیز مرکز راټول کړي شمیرې ښیي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې لزرو زیاتې د وسلوالو حملې او د امنیتي ځواکونو کاروایان شوې دي چې په کې نږدې 3000 کسان ته مرګ ژوبله اوښتي ده د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبرې کړي رپورت کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو 641 حملې او امنیتی ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي د رپورت تر مخه د تشدد په دغه پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 1450 زخمیان دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تحریک انصاف د اکثرو او نورو ګوندونو د ځینو کاندیدانو د نوم لیکنې د کاغذونو له ردېدو ښکاري چې راتلونکي انتخابات به غیر شفاف وي د کمیشن د دسمبر په 1 پر ایکس چې په خوا ټویټر و لیکلي چې په دې اړه ډېره اندېښنه لري د پاکستان ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف د 90% مشرانو له وزیرستانه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوه مخکښانو علي وزیر او علمزیب مسید د نېشنل پارټي منګل د مشر اختر منګل او ګڼو نورو کاغذونو د تکنیکی نیمګړتیاو او د انتخاباتو شرایطو نه پوره کولو په بنیاد رد کړی دي علي وزیر د دسمبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې بهانې دي او کوشش کوي چې په راتلونکي پارلمان کې داسې څوک نه وي چې پر امنیتي پالیسۍ ونیوکې وکړی شي کاندیدان کولی شي د دې پریکړې په خلاف د جنوري تر 3 پورې درخواست جمع کړي د خبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو ویلي چې د وسلوالو بریدونو او غلاو د مخنیوي لپاره پر لوی لارو او مارکیټونو کې 1400 امنیتي کمرې لګوي د سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په سیدو شریف کې لاوار د مخه 450 کمرې لګولي او په منګوره کې به هم همداسې کوي هغه زیاته کړل چې په دې کمرو سره به غله او وسلوال نشي پټېدلی نو ځکه به امنیت ښه شي په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي له پاکستان او تاجکستان غواړي چې د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ځي نوموړي د دسمبر په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو نوموړي دا وکړه چې طالب ځواکونو په لسګونو تاجکستاني او لشلو زیات پاکستانی وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیولې دي د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه څه تازه غبرګون نه دی ښودلی خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریکي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دغو وسلوالو پر وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي دوی په ځینو حملو کې د افغان وګړو د ښکېلتیا ادعا هم کړې وه چې افغان طالبان او ټي ټي پي یې ردوي بلخوا ملا یعقوب مجاهد هم دا تور رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي د امریکا پوز د دسمبر په 1 ول چې سمندري هلیکاپټرو یې پر هغه د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یغانو ډزې وکړي چې پر وی کارګو کشته یې حمله کوله له یمن سرچینې وای چې په دې پیښه کې لس یغان وژل شوي او د هوتیانو نظامی ویان یحیی سری هم پر ایکس یا پخوانی ټویټر تایید کړي چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وجل شوي او یا هم ورک دي. هوتی یاغیان وایي دوی د غزې د فلسطینیانو سره په خواخوږۍ کې عمل کوي او په دې ترڅ کې په سره بهیره کې په بیا بیا ډرون او میزایل بریدونه کړي دي. له دغه سمندري تنګي څخه 12% نړیوال تجارتي مالونه تیریږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پر لټوالو نن د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی او د جنورۍ د لومړۍ نیټه د تورې ورځې په توګه لمانځي. د پر لټوالو مشر وایي حکومت یې غږ نه اوري نو ځکه خپل احتجاج پراخوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د غنو پیژندلو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. له دوی څخه یو د قومي سملای په خوانې غړی او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر هم د نوموړې وایي د سرکاري حکومت یې دا ځل الیکشن کولو ته نه پرېږدي.
الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه تراکه نو دی دی په اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دی دوه گرفتار کی یو داسې پارلیمنت غواړي چې هغه ډیر به اختیار وي.
او د سواد پولیس وايي په منګور بازار کې د غلاګانو د مخنیوي لپاره امنیتي کیمرې لګوي خو یو دکاندار هیله من نه چې دا کار به ګټور تمام شي.
هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزه ټونه دي نو بدی کوم سړیره مشکل ده.
ویله د مشال رادیو سره اوسي. اولنی رپورت ترازو د چمن پر لټوالو د خار تر څنګ د بلوچستان په غنو خارونو کې د کاربندیز اعلان کړی دی. وایي چې نن چې د نوي کال لومړی ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي ماتم کوي. لنیز دې درو میاشتو راځي روان دي. پر لټ غډونوال وایي لومړی به چمن بندوي او بیا هم غوښتنه ونه منل شوې د صوبې سرخار کوټه ته به ورشي. پر لټوال غوښتنه لري چې د چمن پر لار دی له افغانستان سره تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم شي. دوی په خبره د ورځې څو ځله پر پوله اوړي راوړي او ځکه نو نشي کولی چې هر ځل ویزې او ټاپې ولګوي. بلکې په پاکستاني شناختي کارډ او یا هم افغان تذکره دی د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان نگران حکومت چې د نومبر له لومړۍ نیټې راسي پر چمن پوله د سفر لپاره پاسپورت او ویزه لازمي کړې دي. د پرلتوالو غوښتنې رد کړې ده خو ویلي دي چې لاوی سره خبرو ته تیار دي. تفصیل سمد شبنم راکوي.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پر ضد د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 28 په چمن کې روان پر لټوالو د نیوی میلادي کال 2023 پیل په ویر او ماتم وکړ. دوی په چمن کې د شپې تر ناوخته په زرګونو خلک راټول شوي وو چې سپین بیرغونه په لاسونو کې وو.
موږ د چمن په ډاون لین برګه ډېر څه پاسپورت نه منو.
د دې ماتم پړه د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر صادق اڅکزي مشالېډو ته وویل
په ټول دنیا کې اسري سال پداسي سنکار باندې المنځل کې شره خوشحالي جوړيږي. د خیر خالې بوري د نوي سباون ډیر هم بودي چې دا د 2023 خیر خال څو او 2023 د نوي سباون ډیر دي او تور لور ورځ مخ بدیر منزو چې د کال درې میاشتې یعنی وايي ستا مول ترلط مسلسل په احتجاج ګرمي او یخ دوارې تیرې کې زموږ ځخ شوک نه اوري. هر چا چې قدم یې شې دي چې راغلی دي واده کړې ده هغه تښتېدلې دي. بیا موږ له نه دي راغلي څه پرېښي او کومک زورور دی نګرانو کومه دا پیسه کړې ده پر موږ ظلم سوی دی جبر سوی دی.
د چمن پر لټوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د پرلت 15 کسیز کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان مشالېډو ته وویل
د زلاو کلا خان چې اوس په دوه سو چې تقسیم شو یو زلاو کلا خان ده او دا څنګه ولسوالي چمن د پخوا یو زلاو ده. دې سیمه خلک پراتی شناختی کارت چې کوم زموږ دی موږ په دې کوچ پر هغه کې په پټه د دې د وځلو لیکلې ول چې چمنو د عبدالله خان او هغه طرف ته بیا د کندهار سپښتم د کیچدي په طرف ته پاکستان تخته پول بولدک شاوخوا ریګ دای سي مخالګه چې و چې دا هغه په تذکرو کې مدا پکې لیکلي دام پاکستان ته تګ راتګ کوي چې بیا په دې کې پاکستان وویل چې د افغانستان چې څنګه تذکره کاغذي ده نو پر دا سره سره ده که دلته چې زموږ لوکل ثابت کیس دی نو دغه ولسوالۍ یا دغه ډیسټریکټ کې مختلفه دي نو بیا د تصدیق لپاره د پاکستان پر غوښتنه افغانستان له طرفه چې کوم خلک راکړو نو دې بیا ریویریکیشن لپاره یو سټیم پروایي چې هغه ته ټاپه تذکره ویله
د پرلتوالو لخوا د حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه سوې وه چې دغه کمیټې په کوټه، پېښور او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د پرلتوالو ستونزې شریکې کړې وې. په دې اړه ولسیار خان مشالیډو ته زیاته کړه.
نومبر باندې په سینټ آف پاکستان کې د داخله قائمه کمیټې محسن عزیز جمع شیخ صاحب مختلف سینیٹرانو و پاکیس کیسیانو دا سی اندام پکشی و مستن در اپنی کمیٹی آگا تا پیش دیر کمیٹی چیرمین وزیر داخلہ سرپایا بکتی داغا وقت آگا تا تنزم ملک پر نوکس راو گوشتی او آگا را لگ مجھ آگا و مخت دا خبال مخلی ایک شیر دوری محغوز مرس رضا جمعنا وقت چی چونکه وزیر آزم نفس دارنی چیف نفس دا پا ملک شی مرته شپږ ورځې راکړي سپي مطالبې ته راکړي او په هند په دغه ورځ نهویشتم نومبر باندې زموږ د پرلت ملګرو یو ګورنر په مستان ولیکاکړ راغلی چې بیا د دوی سره لیدلي وو هغه هم 15 ورځې تېر واخت یوه میاشته کمپلیټه موږ دوی ته انتظار وکړي په یوه میاشته کښې نه موږ سره ګورنر بلوچستان نه وزیر داخله نه د سینټ
د دسمبر پر 1 د چمن سوداګرو او دکاندارانو د چمن د پرلت په ملاتړ کار بندیز کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه یې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د راتلونکو عامو ټاکنو لپاره د ګڼو نومیالیو سیاستوالو د نوماندۍ کاغذونه رد کړي دي. په هغو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بلوچستان نیشنل پارټی منګل مشر سردار اختر جان منګل هم دی. د ټاکنو کمیشن ویلي د منګل کاغذونه په متحده عربي اماراتو کې د کامې درلودو او د نورو هغه د ځینو نیمګړتیاو له امله رد شوي دي. خو منګل وایي هغه ته پر امنیتي ځواکونو د نیوکو سزا ورکړل شوې ځکه چې په وینا یې په همدې کاغذونو یې له 2009 راهیسې ټاکنې کولې. بلخوا علي وزیر وایي چې د داسې یو پارلمان جوړولو کوښښ روان دی چې څوک پکې د امنیتي ادارو پر پالیسیو نیوکې ونه کړی شي. خو د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت د شفاف انتخاباتو ژمنه کړې وایي هغه سیاستوال چې د نوماندۍ اسناد یې رد شوي دي کولی شي د جنورۍ تر 3 پورې د شو پریکړو پر ضد درخواستونه جمع کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د بلوچستان نیشنل پارټی مشر اختر منګل د خپل نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو وروسته په خپل ایکس وړاندې ټویټر ولیکلی چې زه د 2009 راسې په متحده عرب اماراتو کې استوګنځی لرم او د هغه وخت راسې ما دوه ټول ټاکنې کړې دي، یو ور د صوبایي او بیا د قومي اسمبلې، او دواړه مې ګټلې دي. خو دا ور فرق دا دی چې په قومي اسمبلې او په نورو فورمونو مې د بلوچستان لپاره غږ پورته کولو سزا راکول کېږي. دې کې که داسې وي زه هیڅ افسوس نه لرم او د نورو بدو تمه هم لرم. دوی په اسمبلی کې زما غږ بندول شي خو په اولس کې به مې څنګه غږ بندوي. دغه ډول علي وزیر هم په دې باب له مشال لیډو ته ویلي چې یو اف آی آر و خو د هغې هم عدالت نه ضمانت دوی ترلاسه کړی دی او کلیرنس سند هم. خو زیاتوي چې د کاغذونو مسترد کېدو وجه په د اف آی آر نه بلکې پارلمان نه هغه کسان بهر ساتل دي چې د ریاست په غلطو پالیسو اواز پورته کوي یا مزاحمت کوي.
دا اوس چې کومه مخته څه سلسلې دلته په دې وطن کې را روانې دي، دا اوس کوم چې حالات را روان دي د افغانستان په والا سره بیا زمونږ په خوانی فاټا کې تاسو ویني چې دې خپل بیا تقریبا فوج ځای په ځای کو. نو دې اصل کې ځل بیا داسې غواړي چې دلته د دې مذهب په حواله سره دې دو بیا جنگونه سٹارټ کی. نو چونکی دې حوادې سره پښتون اوس په هیڅ صورت باندې دې جنگ ته تیار نه دی. زما خیال دا دی چې دا کاغذي نامزدګي دا اخیری مرحله نه ده. دا اوس کا الیکشن ټریبیونل موږ ته اجازه تراک. نو زما خیال دا سی کیږي چې دې دې په اخیری اپشن دا وی چې دغه کسان دې دو گرفتار کی. ځکه چې دې دو په هیڅ صورت باندې نه غواړي دا چې پارلیمنت غواړي چې زه وایم چې هغه به ډیر به اختیار وي. اوس په خیر شي نو مختورته ګورو خپل سټګلم جاري ساتلی دي.
علي وزیر د جنوبي وزیرستان ان د وسل مختم او د بل مرګري چې کاغذونه مسترسوي دي علم زیب د صوبای اسمبلی پی کې یو سل لسم نه کاغذونه جمع کړي وو. د غړول د حقوقي خلق پارټي د پنجاب صوبای اسمبلی حلقې یو سل شپیتم نه امیدوار او پټولنوز رسنو د بشر حقوقو لپاره فعال امر علي جان په خپل ایکس اکاونټ لیکي چې زما د نامزدګۍ کاغذونه الیکشن کمیشن مسترد کړي دي. ورسول دي چې د ټول اسناد په پوره تفتیش دوران صفا وګرځول شو خو ورسته نصرګند ځواکونو مداخله وکړه او وایي چې د خلاف په های کورټ تزي او د دوی د خپل خوخه انتخابي عمل به ناکام شي او جمهوریت به غالب شي. په پیښور کې شرون کې خبريال شمشاید وایي تدیر روانو ټاکنو عمل داسې روان دي چې د اوس نه پکې خوخي او ناخوخي کیږي.
هر څوک چې جمهوریت نوم اخلي د آئین د پاسدارای د پارلیمنت د بالادستای او د عدلي د آزادۍ خبره کوي نو هغه ته خطر ده. دا اوس چې کوم ټول ټاکنې روان دي نو زمان د آزادۍ چې دا د وړاندې نه پدې کې ریګینګ شروع شو او د دې نتیجې خو به یو قابل قبول نه او بل زمان د آزادۍ کدا دغه شن پکې د لایک او ډیس لایک شي د دې با اهمیت نه او د دې خلاف ډیر زیات مزاحمت او زه چې ګورم نو د سیاسي میدان کې د ټول نه زیات مزاحمت چې شو نو هغه د 1900 او یایم د ټول ټاکن نورست شو او دا مزاحمت پر دین تیزی زمان د آزادار چې چارواکو ته پکار دي چې هغه د دې سیاسي مداخلت نه لاس واخلي.
د پامړ دا چې دغه علاوه ټول هواد کې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د درو زرونو سیوا امیدوارانو کاغذونه د تفتیش او کتنې دوران مسترد شوی دي چې پکې د قامین علاوه د صوبایي اسمبلی لپاره غړي هم شامل دي. په چا مقدمه وي او د چا کاغذونو کې کمی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو
سمو ریډل چې زمونږ همکار په امیر سایلم د توګه دا مشال رادیو دا 2023 د چې پرون ختم شو د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه شوې چې په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زنداني او ځینو هغه خلاف مقدمه خارج شوې. په همدې کال د پاکستان د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیز شوې. خو د چارو ځینې چېدونکو وایي د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتلا اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی یې لاملونه په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي فضا یادوي. زمونږ خبریال شاهنواز ترکزي د تیر 2023 په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الہی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوندې پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات شي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانۍ ته اورونه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پرېس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال له حاضری مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفه کو کہ پاکستان تحریک انصاف دے ہغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو دو سیاسی جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریان د پرز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه خو په دې یو کال کې د سیاسی استحکام په ځای زمون ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولای شو
دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګن شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنٹیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه دغه ډلو کې ګن شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي عمران خان په 15 اگست په توشا خانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي په نه هم د اگست 13 منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې واره وزیر اعظم منتخب شو شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو نواز شریف دا عدالت د زینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځیدل خو دراتک نوړان دي د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په زینو مقدمو کې بری خو زینو مقدمي لا هم روان دي د سیاسي اړیګړي د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخ منګولې نور هم مضبوط کړي لکه د کراچي د پونتون پوخانه پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان وای سیاست یوازې په نامه پاتې شو د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنه کیږي خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړي د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري شاه نواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب وایي لزګونه تاجکستانی او سلګونه پاکستانی وسلوالې نیولې دي هغه په کابل کې په غونډه کې د ګڼو پاکستانی او تاجکستانی وګړو د وژنې دا هم کړی دا د نوموړي په وینا دا کسان د داعش په لیکو کې افغانستان ته د جګړې لپاره ورغلي ول دا په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ او حکومت دا کوي چې افغان طالبانو پر هغه وسلوالو سترګې پټې کړي چې له افغانستان په پاکستان کې بریدونه کوي خو په کابل کې د طالبانو حکومت وایي افغان خاوره د هیڅ یو هیواد پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي تفصیل د امید ظهیر مل په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد وایي واک تر طالبانو رسیدو وروسته په افغانستان کې د نن ټولو شویو بریدونو کې له تاجکستاني او پاکستاني وګړو کار اخیستل شوی دی
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو خانقاو دینی علماي کرامو او د ولسی وګړو په اجتماعاتو تر سره شوی په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړي توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی لسګونه تاجکستاني اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوی او سلګونه نورې لسګونه نورې ژوندې نیول شوی همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع شکیلو لشلو زیات پاکستانی وګړي زمور د امنیتی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او سلګونه نورې ژوندې نیول شوی دي
هغه لدی هوادون وو وختل چې افغانستان ته د وسلوالو دراتګ مخونیس د طالبانو دفاع وزارت سرپرست د افغانستان په خوندیتوب هم ټینګار وکړل او ویل د دوه هېد هوکړې پر بنسټ دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي محمد یعقوب مجاهد د پاکستانی حکومت د هغو څرګندونو په اړه هم خبرګونو خود چې وای تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري
موجود دی او پاڼې دی دا کوي دا موږ ردو او دا چې په دې اړه د زموږ په مقابل کې یا د پاکستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بیا ځای بیا اساس دی
د د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست داسې مالدات څرګندونې کوي چې مخکې تر دې تاجکستان خپل هیواد ته د افغانستان له خاورې د ترهګرو د اوښتو او د مخدرو موادو د قاچاق په اړه اندېښنه ښودلي او افغانستان سره یې پر پوله د خپلو پوځي تحکیماتو د پیاوړي کولو خبره هم کړې. همدارول د پاکستاني پوځ د لوی درسیز په ګډون د دې هیواد ډېرو لوړپوړو چارواکو ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. د پاکستان حکومت دا ادعا هم کړې چې په دې هیواد کې وروستي کوم بریدونه چې شوي په ډېرو کې افغان وګړي ښکېلو. پخکاره د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د همدې مسایلو له امله اړیکې ترنګلي ښکاري. تازه د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړه چې تمه د جنوري میاشتې په پیل کې د طالبانو حکومت د کندهار والي مولا شیرین اخون اسلام آباد ته ولاړ شي او هلته له استخباراتي او سیاسي چارواکو سره د روان کړکیچ د اواري لپاره هڅې وکړي. پاکستاني رسنیو نن دا هم لیکلي چې تمه د روان اونۍ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن هم کابل ته ولاړ شي. د هغه د سفر یو مهم هدف هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د ستونزو اواره خودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د سواد منګوري دکانداران وای ل غلاو تنگ شوی دی خو دوی اوس د حکومت غ پلان ته هیلمند چې لمخې به د امنیت د ټینګښت لپاره هلته په بازار کې کیمرې امنیتی کیمرې ولګول شي. د منګوري پولیس وای دا کیمرې به د غلو په معلومولو کې مرسته وکړي. دوی په خبره پر لوی سړکونو او سلورو لارو کې هم کیمرې لګوي چې په وینا د مخ پر زیاتېدونکو جرمونو مخنیوی ممکن شي. د منګورې ځینې اوسیدونکي بیا وایي د امنیتي کیمرو لګولو ترڅنګ باید پولیس هم بیدار واوسي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سواد تجارتي اتحادیې څو میاشتې وړاندې محفوظ خار په نوم په منګوره او سیدو شریف کې د حفاظت لپاره کیمرو لګولو اعلان کړی چې تر مخه به یې 4 کیلومتره چاپېره بازارونو مارکیټونو پارکونو لوی جوماتونو سکولونو کالجونو کې داسې کیمرې لګوي چې څارنه به پولیس کوي. د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجي زید خان وایي چې په دغه لړ کې د 15,000 دوکاندارانو 15,000 روپۍ په سر غوښتنه شوې او دغه د کاروبار کوونکو په پایده کې دي.
اوله خبردار چې حکومت یو اکټ رخ کړی سکیورټي اکټ دغه اعلان په هر دوکاندار باندې پرز دي چې هغه خپل سیستم لګي او دوه غټي کیمرې به بار سیټ ته لګي. دغه سیستم چې هغه لګي نو د 15-20,000 روپۍ په غیبه باندې زیاته خرچه راځي. نو دې سلسله کې به پولیسو په دې دوکاندارانو پرچې کولې او بیا به عدالتونو ته موږ راتلو نو بیا غوایمي پولیس سره د عدالت سره نو دغه په نتیجه کې موږ ټول بازار مشران دل ترالو کې نستو امنګ یو جاینټ پروګرام جوړ کو چې سیف سیټی پروجیکټ چې دا هم په کمیونټي بیس باندې کو او دا کمرې چې منګولا غو په شریکه باندې نو دا به د کمانډ ان کنټرول سنټر سره چې دا به سره کنیکټ شي.
اسواد پولیس وایي چې دا کې 3500 کمرې په بیلابل سمو کې لګولې شوې او دغه لپاره سیدو شریف کې سلیری ساته د سارنې لپاره کنټرول روم جوړ شوی چې ورته کمانډ ان کنټرول نوم ورکړی شوی. دغه مرکز پرانسته د دسمبر په 9 نیټه د خیبر پختونخوا پولیس مشر اختر حیات ګنداپور وکړه. ورسته خبريالانو ته ویل چې دا کیمرونه به د ترهګرۍ پیښو په شمول د هر قسمه ناقانونو کارونو مخنیوي کې کار اغسته کیږي.
کچھ ماه بعد اس کو 1600 کیمرو سے دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جتنی بھی
سمیاشت ورسته به دا خر د 1400 کیمرو باندې لیدل کیږي. ظاهر ده چې څومره لوی مهم او کوم مرکزی سرکونه وي هغه به محفوظ وي. زموږ چې کوم غټ ضرورت ته هغه به پوره کیږي. د سواد منګورې کاروباری تن سیپ الله وای چې وړاندې هم منګور خار کې داسې کیمرې لګولای شوې خو هغه وخت دومره با سره نه وي.
دا غلاګانې کیږي شوکی کیږي موبایل پټی کی دخل ګنا دغه تختې دخل ګنا د نشیان دي نو چې لکه ذمہاری یو سړی والی ځکه چې دا پیسې دي دا غډیر پیسې تقریبا 5-6 کروڑ روپۍ به زی کنه نو چې دا دی لکه دا په صحیح طریقو لګي بل محفوظ شي بیا اول د ټول نمن خبر پکې دا چې په هغه طریقو مولګي ازره چې دغه ګندکپی زیاره لکه دا پیسې اوس کم شو اوس موږ له مزید نور پند پکار دی یا یو کال ټیکی بیا خراب شي بیا څوک مینټیننس نه کوي نو چې دا غینو دا خډر خیر دم دی موږ دې ته هر کلی او هر ټیم چې دوی کوي بالکل
نو ابالي چې منګور خار کې جدا جدا زینو کې درې دکانونه دي وای چې دوی نه غلاګانی وشي اکثر ملزمان اونی ولې هم شي خو د کاروباري خلکو شوی تاوان بیا نه پوره کیږي.
تقریبا په هر هفته کې غلا کیږي د یو دکاندار بل دکاندار داغه همنګ چته سریزټ ونی لیدو بیا پټانې تلاړ شي مالونه را خلکو ملاړ شي هغه ال ته خراب شي سغل وړي داغه همنګ سدي سه سپیدنی نو
بدی کم سڈیرا مشکل دا
د پولیس دربخه د سوات منګوري خار او سیدو شریف چې سواله ک آبادی لري زیاتره په کې بازارونه او کاروباری مرکزونه دي. تیر کال هم په دغه بازار کې وسلوالو دو پولیس والا پډا غورز وجلی ول. دغه رنګ روزانه په کې غلاګانې شو کیږي. د تر سنخار تر راتون کې یو شمیر خلکونه قیمتي سامان گاڑی او موټر سایکل پټیږي چورستا دغلو پی جنگلو گرانوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
مشال ریڈیو دار دن کو دا خبرونو لنڈیز بتاستو وڑان دیکھو.
د چمن زرګونو پرلتوالو نن د 2040 کال لومړی ورځ د تورې ورځې په توګه د لمانځلو او ماتم کولو اعلان کړی دی. د پرلت مشر صادق ځکزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ماتم ځکه کوي چې حکومت یې غوښتنې نه مني. پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې پر چمن لارې د افغانستان سره تګ راتګ پر شناختی کارت، تذکيري او یا هم ځایي پرمټ کړي. خود پاکستان نگران حکومت وای چې هر څوک باید سفر لپاره پاسپورت او ویزه ولري. په اسلام آباد کې د وی څلینیز مرکز شمیرې خې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ل زرو زیات د وسلوالو حمله او د امنیتي ځواکونو کاروایان شوې دي چې پکې نږدې 3000 کسان ته مرګ ژوبلا وختي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ د دسمبر په 1 خبر کړي رپورت کې ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې وسلوالو شپږ سوه یو څلوېښت حملې او امنیتي ځواکونو له 400 زیات عملیات کړي دي. د رپورټ تر مخه د تشدد په دغو پیښو کې ټول 1511 کسان وژل شوي او 4500 زخمیان دي. په کابل کې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ویل پاکستان او تاجکستان غواړي چې دغه وسلوالو مخه ونیسي چې د دوی له خاورې افغانستان ته ورځي. نوموړی د دسمبر په 1 په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې په وروستیو بریدونو کې پاکستاني او تاجکستاني وګړي ښکېل وو. هغه دا وکړه چې د طالبانو ځواکونو د داعش پر ضد د جګړو په وخت په لسګونو تاجکستاني او له شلو زیات پاکستاني وګړي وژلي او په سلګونو یې ژوندي نیولې دي. د پاکستان او تاجکستان حکومت او داعش په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو په اسلام آباد کې د نگران حکومت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دا وسلوالو په وړاندې څه نه دي کړي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. د امریکا پوځ د دسمبر په 1 وویل چې سمندري هلیکاپټرې پر هغو د ایران ملاتړ لرونکو هوتی یا غنو ډزې وکړې چې پر یوې کارګو کښتۍ یې حمله کوله. د هوتیانو نظامی وین یحیی سیری هم پر ایکس یا ټویټر تایید کړي چې د امریکا په برید کې د دې ډلې د سمندري ځواک لس غړي یا وژل شوي او یا هم لا دره کړي.
مشال ریڈیو لن خبرنو د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس پر غزه، اسرائیل، اوکراین او سودان کې د جګړې له کبله پر بشری مرګ ژوبلې خپګان ښکاره کړی دی. نوموړي پرون یکشنبه په واتیکان کې د 2023 کال په وروستۍ وینا کې وویل هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ شي او له خشونته لاس واخلي. نوموړی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي. وزیر اعظم یې ویلي هغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیلو او غزې، د روسیې او اوکراین او د غراز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکېل دي غوښتنه وکړه چې خپل وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دی وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی، څومره کسان وژل شوي، جګړو څومره ویجاړۍ، رنځ او بېوزلي رامنځته کړې. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشري اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیلو پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربند د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو د هغې ډلې اسوسییټډ پریس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سختدریز ډلې د تیر اکتوبر میاشتې په اومه نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمباری او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عام روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی یوازینۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بیل دی چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي. د یکشنبه په ورځ ویلي چې یوازې 13 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری اژانس خبر ورکړی چې په کلا بند شوی غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تېښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
اسدالله لودین رپورټ. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هېواد کې د طالبانو په حکومت کې خبریالان له سختو زورونو سره مخامخ دي او رسنۍ ازادي نه لري. د ادارې زیاته کړې هغه افغان خبریالان چې پر کابل د طالبانو د واکمنېدو په نتیجه کې له ویرې پاکستان او ایران ته کډه شوي هم له کړاو ډک ژوند لري. طالبانو په افغانستان کې په بېلابېلو وختونو کې ګڼ خبریالان نیولي، شکنجه کړي دي او پر رسنیو بندیزونه لګولي دي. بیا هم تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکي او هر شي بعد اخراج سپکاوي اقتصادي ستونزو او غنو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال پر راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبريالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سباندې 200 افغان خبريالان له کورنۍ سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغه ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمينه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبريالان په دواړو هوادو کې کله چې د دواړو هوادو پالیسی د افغانانو پر خلاف بدوم ویل، په دې لړ کې خبريالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هوادو نه لخوا کې د شتو دوی اخراج او بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبريالان چې هغه نور هوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده، او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی ووسی دا غوی مالکان ورتویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ورستربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 مخپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لک تر لګه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ و اتیا او د خبریالانو د نیولو 16 قضیه شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړي او بل لور ته یې خبریالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې یو شمېر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای همشه او خوادوه او نیمخ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پښتونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 زیدیز تیر شو خو د دوی مشکلات کم نشول. د دوی په خبره ډېرې ملګري د وسلوالو امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو ازادي ترلل شوې او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادا کړی چې د هغه هیواد د قوانینو له مخې رسنۍ ازادي دي، خو خبریالان وایي چې ځینې قوانین جوړ شوي د رسنیو د کنټرولولو لپاره دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواواله راغلي دي. بل اړخ ته په نړیواله سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤٹ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکو ملکونو کې یو دی، چرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیبم د ماکی وشوي، نو دغه بدمنۍ او دغه دشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکو اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیخي راپور کړل شوی دی. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوی دی. د پیښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قسام مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایرکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته سر ډنګیو پس پما باندې و غزار نو خپل پسري ولم په ملایو ولم ما په کوم یو خپل دیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال تر عالم او اخی لکه دمد پشاب اسلام مرګري کوم و غیر حال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغی نو اغي بیا دی باقي گرفتاره مکړي کسان راوستل. خو زه دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبره کول غواړي کنه سو داسې اسی ګټ دی.
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وایي هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وزه ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتم ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زہ فکر قوم چکال 2023 ہم شانتی ہو سنگ چی دنن نا شل کال مخ کیو اور ٹول ملک کی صافیان محفوظ نہ ہو چاچ ہم دا خبر کڑی وا غزو رول شوی دی کد ادارو لخوا دی او کد عام خلق لخوا زمنگ ډیر ملگری و حل شوی ہم دی د چاچ خپل میند کی شخڑ وی او صحافی رپورٹ کی نخل کیو بل تسن وائی او صحافی ٹارگیٹ کوی
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگیٹ کرتا ہے.
د خبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین د حکومت نو غوښتنه وکړه چې صحافیانو د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړي او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
مشال ریډیو اردن کو شمالي وزستان د خیبر پختونخوا له نام نه نکرارو سیمو څخه یو یادېږي. هلته په 2023 زیږدیز کال کې د نام نه تر هغه و د فیو جنو لزګونه پیښه وشوې. ځای ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د ضرب عزب نومي عملیاتو تر عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته بیا خراب شول. د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر په 2023 زیږدیز کال کې د شمالي وزستان تر څنګ په خیبر پختونخوا او پاکستان کې د امنیت وضعیت ته کتنه په دې تفصیلی رپورت کې کړی ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلوي خپورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلوي خترسي. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلوي خو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو. د میرعلي اوسیدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټونه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامی خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آینه پس بیا بدامنې چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي، ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا تر هغه زیات پولیسو څنګ او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د تر هغه 1050 پیښه شوه چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوی دي. د وسلوالو زیات 2501 کروای شوه چې پکې 2555 وسلوال وژل شوی او 912 نیول شوی دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګری بریدونه کړي چې 201 حمله پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار وستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوی چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو گینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کے کامیاب عملیات ترسره کړی. دا پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخا 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1555 وسلوال وجلی شوی دی او دا دوی دا بیان ترمخا دا وسلوالو دا وجن شمیر دا 13 شپگو کالونو پا پرتلا پا 2023 کال کے زیاد دے. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال ریڈیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اردن کو 2023 کال چې پرونی اخیرنۍ ورځ په پاکستان کې د عدالتي مقدمو او پریکړو په اړه هم مهم کال پاتې شو. د مقدمو اکثره سیاسي وي. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی د سپریم کورٹ چیف جسټس هم بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورٹ د مقدمو اوریدنې خلکو نیخ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولیږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر په شمول د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص، خو وروسته په ځینو نورو کې بیا ونیول شول. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دې رپورټ کې کړې ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلیې په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله، نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، او د کوم ګوند خلاف به چې پریکړه شوې وه، د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیخ په نیغه پټیوي چرونو خدل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټي وي عدالتي رپورټر اویس یوسفزئی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ، بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس تاریخ کا جو تعین تھا
عدلیہ پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل سوا. دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزیہ سٹیل مل کی سینو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کرو. پلان دے عدلتوں تو ہم دے اہم فیصلے وشلے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر تا دا پنسائی سزا وار کل سوا. دا یوبل ٹرائل عدلت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ د پاره ښه او د تحریک انصاف د پاره بد ثابت شو. د عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل، خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم زیاتې مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوو مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال سال نہیں تھا
دا کل دا پاکستان دا دتون پر اس قابل فخر نو سیاسی انجینئرنگ زیاد شو عمران خان دنی ول کدو او دنه مې د پیخو نه پس عدالتونو د خپل زور خودلو کوشش وکړو خو د کور کمانډرانو د میټینګ نه پس پوځي عدالتونه جوړ شول سپریم کورټ اول پوځي عدالتونه غیر قانوني وګرځول او بیا یې ومنل د تیر حکومت پریکټس اینڈ پروسیجر بل یې هم په لومړي ځل واپس کړو او بیا یې بحال کړو اوس انتظامیه او ادارې د سپریم کورټ حکمونه هم نه مانی
لیکن وہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے
البتہ دا هم ومنله چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوځي عدالتونه غیر قانوني ګرځولي وو هم دې جانو د پوځي عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورٹ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پښت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته دا وویل چې خلک سیاسي مقدمه عدالت ته راوي نو عدالت پې خامخا اوري او سیاسي مقدمه اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازعه کړي په کوټه کې کرن پو همایون کاسی اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټابلیشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي
تیر کال خو نو د سپریم کورټ په ډله بندۍ کې سره تیر سو د دو درې کال راځي د ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی خپل اصل کار ځین پاته دی ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کې سونه د خلکو غپراته هغه جمع کیږي کتلوې سره او 15000 سو 15000 او 15000 سو د سیاسي کې سونه دی کله دی عمران خان غی کله د نواز شریف غی کله د چاغی کله اسټابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی اوس عمران خان دا وخت وکټم دی البته دا یو کار اوسو کازی فایده ساده لش د پارلیمان بلدستی او منله د مخه سپریم کورټ دام نه منله د یو قانون پوپ په توګه زه مطمئنم نه يم د دوی له کارکردګۍ د عدالتونو او د سهیله مندم نه
بيدونه ورته چې ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د قانونو راسي ځنډول کیږي د قانون د وزارت لخوا سو میاشتې په خوا پارلیمان ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50 درو زیاتې مقدمې په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100 زیاتې په اسلام آباد های کورټ کې تر 1200 درو زیاتې په لاهور های کورټ کې تر 1900 درو زیاتې په سند های کورټ کې تر 15000 درو زیاتې په پېښور های کورټ کې تر 1600 درو زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 1600 درو زیاتې مقدمې پرتې دي پرول افلا انڈیکس کے دا پاکستان عدلیت پر یوسل دوسل وخ ملکونو کے یوسل درشم نمبر ورکول شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف اسیمو راپور نوڑان دے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تازو تا لا پی خور چار سدے مردان نوخار او چر چاپی رسیمونا رپورٹنگ کو دا مشال ترسنگو سے
اردن کو پا پکتیا کے یو خصوصی بنسٹ سبان دے زرو زدکو ان کو تا دا زدکلو دری میاشتنی وڑیا جمنی کورسونو پیل کردی دی پا دے کورسونو کی زدکو ان کو تا ریاضی، فیزیکس، کیمیا، پختو، انگریزی او زننور مضمونو نخول کی گی دا افغانستان پا سڑو سیمو کی خونزی دا دسمبر لنیمائی رستا درې میاشتې رخصت وی نجیب الله الوخیل رپورٹ را کوي
محمد درغلیو رسنی چې مو پیسې لرو مو هم غریبانی خو درس وایو
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا شمانه خونیس کورس دی چې د دې ولایت سباند زر زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او خوانځي سره یې مینه ده خود از دکړو لپاره لازم اسانتیاوی نه لري یو تنزکون کې عبدالرحیم مشال رډیو ته ویل
دلته زمونږ د زیاتره زده کوونکو د مالی وضعیت ډیر سره خراب دی باید مونږ د نورو هغه زه هم ډیره هله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي
په پکتیا کې د ژمنۍ خونیزو کورسونو زده کوونکو وایي په دې ولایت کې د ډیرو خلکو اقتصاد کمزورې دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د ترڅنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او کور کارونه هم دي خو درسونه هم وایي زیات
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیره مرسته کوي چې بل دا خواله ده چې د جنہیں شاگردان اقتصادی ډیره خراب ده، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد له نظر ډیر کمزوري.
د ژمنه یو زده کړو د برنامې تابعه کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډیر کړي. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډیر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسیږي، او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کیږي.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.